وی په شرط ازادي رډیو ته وویل
ما زه د څو هیوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د ایسوي لپاره اسناد لرم، ایسوي کیس مې یو څه مخته تللی دی خو کم اپروول ته پاتې دی چې تقریبا اته میاشتې وشوې ما تر اوسه کم اپروول نه دی راغلی. نو هیله لرم چې په لنډ وخت کې دا کیسونه تند شي او موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بالاخره څه کیږي.
زه د عیسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کړم او ولاړ شم. دا واته میاشت کېږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولی نشم. اقتصادي وضعیت خو طبعا چې خراب ده، ډېر عین په صفر درجه کې ده.
ازادي راډیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي
او دوی دا دعوا به موږ وڅېړو چې څه اساسي کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې جمهوریت غوښتونکو د بایډن له ادارې څخه په 2020 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړوونکي وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایډن د پریکړې یو بد اړخ دا هم و کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یو ځانمرګي برید د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 120 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اوله شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو لنډه یادونه چې د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. نه هم اوور دی د پاکستان لوبډلې 8 منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. ورځو د دې خبرونې وروستي راپور ته او له هغه وروسته به تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام واورئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځې وایي چې دوی په روانه روژه کې د تراوې د لمانځه لپاره جمعتونو ته له تلو څخه منع شوي دي. د دوی په وینا په تیر جمهوري نظام کې د جمعې او تراوې لمونځ تل په جمعتونو کې ادا کوو. یو شمېر افغان دیني عالمان وایي ښځې جمعتونو ته د عبادت لپاره له تلو څخه منع کول غیر شرعي عمل دی. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
یو شمېر ښځې وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوې او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جماعتونو ته تللې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوې لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوې لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دوم کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل
مونږ اول چې د طالبان حکومت نه مخکې مسجد ته تللو تر او د پاره ختم ختم کولو د خزو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو بېرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار خروسی دوم کې هم ورته ادا لري.
سابق بود به نماز تراوی
پخوا به مو کولای شوی چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي.
زینب د کابل ښار اوسیدونکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي. آندا چې جمعتونو ته یې هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی.
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه. نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته را ورسېدله.
نوموړي وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جومات ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړي وي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر ویان عاقف مهاجر څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوې او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلای مو کوم پدی خبرونه کی نوروز ول منزو کورته شاکر
نوروز ډیر سرنګواله پدی کې نه دی نوروز چی شانه بلکې پدی کې دی افغانستان څوک
کره کتون کې احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالب ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسي سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
او امینه فنا هم شعر لري
دسپرلی نره شمالا اوس بکلی شین جنت وی اوس بکلی کی واده وی هر سانگ ووی نوی گل دوزی جامی اغوستی.
پننگرهار که نارنج گل مشایره وشوا پکندهار که لوی ادبی غنده ترسر شوا او پدی ادبی مجله که بعد دا هم واره چه ددرانه استاد آصف سمیم ستایند غنده جوره شوا. چې وشتمه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته به راشو چې څه دی. د کوزې پښتونخوا د محقق کوثر غوریاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و. او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوې لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلي دي. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یو بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهۍ کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند یې واکمني چلوله نوروز نه و هېر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهۍ کې به نوروز ډېر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله. او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې د ته واک نو سپارلی. که علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې وه موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو که نه هغه افغانستان موږ یوه برخه ده موږ د فرهنګ موږ ژبه او د یو سنت په حیث نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا دی چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی او دا موږ چې دا تجلیو دا په یو مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په حیث دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې له خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې له خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټۍ تر منځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېر ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وسیط شوي شکل کې نه دی رارسېدلی، ځکه مسله عظمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین له راتګه سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1938 لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپله کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د معنوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوي کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغسې اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شعرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر، او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوئی ذکر ډیر زیات ده، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډیر هنر او په ډیر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی، او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلی.
د ښاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی، مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز د بهار او د پسرلی ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شعا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې چغې شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په ژغ سره واورو.
راځي میندو ته واک ورکړو، راځي میندو ته واک ورکړو، زه خبر یم د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو پشنه راخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وریا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یم د میندو واکمنۍ کې هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خښتې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږ نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې به سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وریا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعر امینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د ها کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې، سره او سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته، انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوانې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنده سچا ترې وهلې، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې راتوایا، رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي، تندې نه دي سوځولي، خېشاوی ورته کړې په غزلو، پټ پو دی چا ستایلی، الماری د کتابونو یې د څنګه، ګرد خو نه دی پی پریوتی، چا لوستلی دی که نه دی، مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته، د حافظ غزل چا ټیک نه مکړي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې، اخی مړ دې رانه موي، اخی مړ دې رانه موي، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موي، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرې وتی نه وای، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وای، خدای ما نه دی زما شمس ورک کړی مه وای، خاورې خاورې دی ها ګل ګل سړی نه وای، د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکړې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، د سپرلي نری شماله، څه نری څړیکې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي، د تنور غاړه به یخه، چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی نه میلمنو وي، د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا، ارغوان پکې ډېر شوي، د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی، ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي، د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دې څه کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مخته وړه مڼه ګل شوي، د سپرلي نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دې څه کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي، د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي را شنه کړي، دخستا کبوی میاد شی دهقانان و بیا پندونه تری تللی ها انزر بوی زمال قدل ور شوی ها دباغ کنج که سنزلی بوی یا عطر شیندلی چای خاخ زما دنیا کوٹی تا بڑی قربانی با عطروی مینا سنمی وچ پسی خوگیگی در شطر در لونگین بوی میادیگی زنمی وچ پسی خوگیگی در شطر در لونگین بوی میادیگی سمرمی نیرا کبلا روگی بمی بللا خدا یکری ید جنت بست بلبلا دسپرلی نره شمالا اوس بکلی شین جنت وی اوس بکلی کی واد وی هر سانگی بوی نوی گل دوزی جامی اغوستی لخوخی و لمستی با بچک چک و پنطاوی تا به هم پا پستو شندو برکل کلی سری غطی وی دسپرلی نره شمالا دسپرلی نره شمالا مرغکی بوی خوشحالا سن رای باران بووری دسپرلی نره شمالا مرغکی بوی خوشحالا سن رای باران بووری خوشبوی بخیجی آن لخر دیوالا دچن چن با تنبی باوراگانی بلبلانی بلسرو گل تاویگی و گلفانی بنتیگی دنرگس و پوگمو با فطرت سرق نشکیگی شون با ستر و تازوی تو اخلاسا تو جنت با دروازوی تو اخلاسا تو جنت با دروازوی
ل امینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شخصه د رډوی ادبی مجلې تراسته ولې وو اخر فنا له غو پینځو افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبی جایزه ترلاسه کړه استاد جنید سشکال بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ بل درې درې شعرونه واستوي هغه کسان چې پروسه شکالې جایزه اخیستي ده هغه ته سشکال جایزه نه ورکول کیږي استاد جنید ازادي رډو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولای شي او سشکال به هم 50 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي د نوی کال بل نوی ادبی هڅه دا ده چې په خوص کې د کتاب علمی بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ لارې پر استولي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر د ووم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډېر هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لارې د فیسبوک لارې او بعضې د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو ترڅو وکولی شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپلې کوششونه جاري ساتلې دي او د ملګرو او دوستانو همکاري ده چې موږ په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټول او مونږ کتاب علمی بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې ترڅو مونږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو یو نوښت وکړو یو بل کتابتون فعال کړو په یو بل پرتې سیمه کې ترڅو مونږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ کړو
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پولیسکونو کتابونه راغونډ کړي دي
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یوبره سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هم کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسا خیل اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې سش کال د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او دغه راز یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بصیر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پر اتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سکال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره یوځای راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له 13 لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګپالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنګ لري، دا ولسی بڼه لري. دا مشاعره اوس د نیراز دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلی په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د میلې کلمه هم کاریږي. ډېر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میله هم جوړه شوې ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل چې دې به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او ارامۍ پیغامونه ورکړل.
یاران می در کے اوپی زندل وطن ساتو لجگرہ کی مہاجر نشما خط تجربہ شم خائنان می در کے اوپی زندل
او دکی دپیس مرو ڈاڈا و سیمو کھام در دن دکی دپیس مرو ڈاڈا و سیمو کھام در دن نور دار خوار تور پنجابیان سگنل
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له 13 لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلی پر راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز 4 ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبانو، شاعرانو، ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
ښاغلی اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رادیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کاله مخکې د پیروز احمد تنویر د زیار هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یا د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل د نشرات کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبی بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
جان رشتہ آواز محبوب کا پینے
د نجیب الله مل ترنمو په کندهار کې تر دې ادبی غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د وی لوی غونډې په تر سره وی لیکوال چیرونکی او نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځ غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغون په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه وو، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخوا یو نیمه میاشت مونږ د غونډې ته کار وکړ. د استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کاف غلام و هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی و. هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ستاسو په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا نمانځلی وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه یې ترسره شي، هغه بریالی وو. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکري بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه. کومه یوه یې جناسب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوي ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسولیت وسپارل شو چې نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلې وو. نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړی و، ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وی دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډیر ښایسته و، ډیر ښکلی و، او مونږ خوشحاله دي ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته هلک راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شو نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې ور وبخه.
جناب تاسو د استاد سمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلی سمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي. له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکري بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هستې دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته پنځون هدف داره چې د لمن زويسي او هغه چې بیا وسور سره دي او ارزښتونه دي هسته دي پنځون به انمانځي په تړاو به غونډه برابرې او هغه خواوي چې خلک ترنا خبر دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي نسرګند دي هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روحي اخلي.
لا شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یو مهمه ژباړه پر اوسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یوه نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یوه برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پر اوسش کال ویلي وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تالیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
مستا سہر بادا نوروز سہر بادا